د سهار لس بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد څرګندونې لرو چې د اروپایي ټولنې له استازیو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې شغېدلی. د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د سینما نامتو هنرمند انجلینا جولی وای د افغان ښځو له ګډون پرته سوله نه شي راتلی. په فاریاب کې د وروستیو سیلونو له امله لس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. او د عراق د پارلمان رئیس له واشنګټنه هیله وکړه چې بغداد ته اجازه ورکړي چې له ایرانه تیل وپلوري. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سینما نامتو هنرمندی او د کډوالو د چارو فعالې انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل:
In Afghanistan, thousands of women have recently come together.
په افغانستان کې په زرګونو ښځې په وروستیو کې ښکارا سره یو ځای شوې. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپلو حقونو او د خپلو بچیانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي. خو تر اوسه دوی د دې خبرو برخه شوي نه دي. اخلي جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یا د نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغو نشي راتلی چې ښځو ته پکې برخه نه وي ورکړل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوالې ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په فاریاب کې چارواکي د سیلونو له امله د لس تنو د مړینې خبر ورکوي. د والي ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل:
دا سره سرازیر شدن سیلابایی که تایی دو سی روز دا فاریاب بوده
دی وی پتی رو دو دروی ورزو که چه پا فاریاب که سیلو نراخلی دی شاوخوا لستن وشتل شبی پینزه بیشتن تپیان دی او دوتن تری تم دی. دا فاریاب پا پشتون کورد خواجه سبس پوش شیرین تگاب دولت آباد او قرغان و لسوالیو که هم درست پا مرکز مای منکی سیلو نبهی دلی دی. په تیرو دریو ورځو کې د چارواکو په وینا دې سیلونو په زرګونو کورونه وران کړي، په زرګونو جریبه مځکه لاندې کړي او شاوخوا 2000 څاروي یې وژلي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په وروستیو سیلونو کې د فاریاب تر څنګ د بلخ، هرات او بادغیس ولایتونه ډېر ځپل شوي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق د لږ تر لږه دریو کلونو په مخه له ایرانه برېښنا واخلي. محمد الحلبلوسی پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وویل: شاید ډیر وختونه سي چې عراق خپل انرژي په خپل چمتو کړي، نو هیله ده چې تر هغه پورې چې عراق له اقتصادي پلوه په خپل پښو دري شي اجازه ورکړل شي. حلبلوسی د عراق د سنی اقلیت خړې دي چې له ایران سره ښه اړیکې لري. د امریکا د سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره کتلی دي. د عراق د پارلمان رئیس څرګنده کړه چې عراق 30% انرژي له بهره واردوي او تر درې کلونو وروسته شایي عراق نور وارداتي انرژي ته اړتیا پیدا نه کړي، چې هغه وخت بیا ممکنه ده چې پر دې موضوع خبرې وشي. واشنگتن د مارچ په 19 د دې سربیره چې د ایران د انرژي پر سکتور بندیزونه لګولي دي، د دوهم ځل لپاره بغداد ته اجازه ورکړه چې درې میاشتې نورې هم له ایرانه برېښنا واردولی شي. عراق چې له واشنگتن څخه پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د ایران او متحده ایالاتونو په اړیکو کې انډول وساتي. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړې. مظاهرچیانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلیدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهرچانو د اوشکو بهاون کې غاز استعمال کړ. یو شمېر کسان ووهله او مظاهرچانو پولیسو په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزایر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره دې ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 لسیزې وړاندې په الجزایر کې د کورنۍ جګړې له ختم وروسته چې 200 کسان پکې ووژل شول ځان مطرح کړ. هغه 20 کلن دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه. له هغه راهیسې ډېر لږ په عام محضر کې لیدل کېږي. په اوکراین کې سبا د جمهوری ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې اټکل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو چې په خپل حمله مخکښو کاندیدانو څخه دی، د مارچ په 28 نیټه د خپل کمپاین یوې غونډې ته وویل چې د هغه عمده سیالانو یولیا تیموشنکو او ولادیمیر زیلینسکی ته اوکراینی میلیاردر کولوموسیکی پیسې ورکوي. کولوموسیکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. له بل اړخه د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د پنجشنبې پورس یو بیان خپور کړ او کاندیدان یولیا تیموشنکو او پوترو پروشنکو یې تورن کړل چې خلکو ته د رای ورکولو لپاره پیسې ورکړي دي. په بیان کې ویل شوي چې داسې شکایتونه تقریبا په سلو کې 80 د پروشنکو د کمپاین په اړه دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د بېطرفۍ ادعا لري، خو ډېر تمرکز یې د پروشنکو د انتخاباتي کمپاین پر سر غړونه دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپری شي. د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د سولې هڅو ته به تم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشې فدریکا موګرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د لاسته راوړنو ته لومړیتوب ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادو ته خپل نوی سفر پیل کړی او د اپریل تر 10 به دوام وکړي. تمه ده چې خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. فرشته جلالزی راپور لري.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوجه په اوجه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستی دور د فبروري په 25 پیل شوی و. تقریبا 2 اونۍ دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 28 نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې 2 اونۍ د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیلزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناتو تړون په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیره اونۍ له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او کچیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناتو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگتن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د خود ناتړ ماموریت په ګډون مهمه مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناتو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 12,000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کې هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیلزاد سره کتلي او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنوي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
په اروپا کې مو د روان سفر په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څرګندونو او لیدنو کتنو په اړه راپور اوریده. زلمی خلیلزاد به کابل او اسلام آباد ته هم سفر وکړي. د کابل نننیو ورسپانو هم تر ډیره د افغانستان د سولې مسله چیړلې. دغه چاپی خبرونه ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
دنیا خپلواکې ورسپانې لیکلي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي ادارې سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي افغان حکومت دوام ونه کړي. همدې ورسپانې په خپلې سرمقالې کې ټینګار کړی چې د سولې د پروسې له بریالي کېدو وروسته باید افغانستان بیا هم د نړیوالې ټولنې د مرستو په محور کې پاتې سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا هیواد باید د څو نورو کلونو لپاره د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي ترڅو د روانې جګړې خرابۍ ترمیم او هیواد په خپلو پښو ودرېږي. ملي آرمان ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي له طالبانو سره د سولې توافق د افغانستان بحران نسي حل کولای. یادې ورسپانې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا په افغانستان کې به جګړه ختمه سي. وړاندې په سرمقالې کې یادونه سوې چې په افغانستان کې ستونزه څلوېښت کلنه ده، نسي کېدای چې دا لویه ستونزه په څو ورځو کې حل سي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي د سولې په اړه باید په دلسوزي او صادقانه توګه حرکت وسي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان وروستیو څرګندونو ته په کتو که افغان سیاستوالي به اجماع ته ونه رسیږي نو بهرني لوبغاړي به یې بې پېچلې نسخې ته دوام ورکړي. د لیکوال په خبره اوس یې وخت دی، هر څومره چې ژر کېږي باید ټول افغان سیاستوال له طالبانو سره د سولې په اړه یې بې اجماع ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د تلپاتې سولې د تحقق لپاره پر پاکستان د لا نور فشار اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې پاکستان په ساړه موسم کې امریکا، افغانستان او نړیوال تیر ایستل. د لیکوال په باور پاکستان د سولې په پروسه کې سوداګري وکړه، له امریکا سره یې د طالبانو د کینولو په بدل کې شپږ میلیارد ډالر ترلاسه کړل او دغه راز یې د ترهګرۍ له امله له فشاره ځان وژغوره. ویسه خپلواکې ورسپاڼې د عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي د سولې پر وړاندې د هر ډول خنډ رامنځته کول به د ولس له غبرګون سره مخ سي. وړاندې په مطلب کې ویل سوي چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په دیارلسمه کېږي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. همدې ورسپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي امریکا غواړي په دریو کلونو کې له افغانستانه ووزي خو طالبان ورسره موافق نه دي. او په پای کې ویساب ورسپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي لومړی باید د بین الافغاني تفاهم له مخې یو حکومت جوړ سي او بیا وروسته د مرستو او اقتصادي مسائلو پورې تړلې ستونزې او مسائل حل سي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو پاکستان ته به مخه کړو. پاکستاني چارواکي وایي اسلام آباد په پام کې لري د ترهګرو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړي. پاکستان مخکې هم ورته ژمنې کړې وې خو دا نوې ژمنه وروسته له هغه کوي چې د څاروي نړیوالې ډلې وویل د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان اقدامات کافي نه دي. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
د مالی سرچینو پر ضد د اقداماتو د ضربتي ډلې یا اف ای ټی اف له خبرداري وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې اقدامات زیات کړي دي. اف ای ټی اف چې د غیر قانوني پیسو د سپینولو پر هڅو څار کوي تیر کال پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړ او خبرداري ورکړ چې د تروریستي ډلو پر تمویل څارنه باید زیاته کړي. د پاکستان د حکومت دفتر په یو بیان کې وایي چې صدر اعظم عمران خان پنځشنبه د پاوځ او استخباراتو له مشرانو سره په کتنه کې امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د تروریستي ډلو پر مالي سرچینو کنټرول زیات کړي. د ایشیا پاسیفیک ګروپ ای پی جی چې د دې ټولنې سیمه ایزه څانګه ده پنځشنبه د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د مخنیوي په برخه کې د اسلام آباد د اقداماتو له څیړنې وروسته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان د حکومت هڅې نیمګړې دي. د دې ټولنې یو مقام چې په غونډه کې حاضر و ویلي دي چې ټولنه د اسلام آباد له اقداماتو څخه قطعاً راضي نه وه. چارواکو ویلي دي چې ایشیا پاسیفیک د پاکستان له دینی مدرسو او تروریستي ډلو سره د خلیج د شتمنو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو بسپنې ته اشاره کوي او پاکستان ته یې ویلي دي چې که غواړي نوم یې په تور لیست کې رانشي نو جهادي ډلو ته د دې بسپنو د سیل مخه دې ونیسي. تمه ده چې ای پی جی د روان کال په وروستیو